السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د خبرونو نیمه نړۍ او بشري حقونو ته ځانګړې شوې خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې یونیسف وایي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سره شاوخوا 3 میلیونه نجونې له تعلیمه بې برخې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا یوې استازي ویلي طالبانو د لسګونو فرمانونو له لارې ښځې او مېرمنې ډېرې ځپلي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د سعودي عربستان سترې محکمې اعلان وکړ چې نن د روژې مبارکې میاشتې لومړۍ ورځ ده. په متحده عربي اماراتو، مصر، کویت، بحرین، لبنان او په یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې هم نن د روژې لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت اعلان کړی چې د روژې په لومړۍ ورځ رخصتي نشته او په ټول افغانستان کې به رسمیت وي. په لندن کې بیا د لومړي ځل لپاره تیر ماښام د روژې مبارکې میاشتې د رارسېدو له کبله په واټونو کې 10,000 څراغونه بل شول. د بریتانوي ورځپاڼې ګارډین د راپور له مخې دا لومړی ځل دی چې یو اروپایي ښار کې د روژې په مناسبت داسې ننداره ترسره کیږي. د لندن ښاروال صادق خان چې خپله هم مسلمان دی تیر ماښام د دغو څراغونو بټن کیکاږله. دا نوښت د یو غیر انتفاعي سازمان رمضان لایټ یو کې لخوا رهبري شوی دی او لګښت یې له خلکو اخیستل شوی. نن د مارچ 23 په اسلامي نړۍ کې د روژې لومړۍ ورځ ده. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خپل راپور د 3 اونیو په ترڅ کې کانګرس ته وړاندې کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د سنا یوې اجتماعي غونډې ته وکړه. په استازو جرګه کې د جمهوري غوښتونکو مشر روان اونۍ خبرداری ورکړ چې د بهرنیو چارو وزیر که چیرته د دوی له غوښتنې سره سم اسناد وړاندې نه کړي احضار به یې کړي. جمهوري غوښتونکي انتقاد کوي چې له افغانستانه د 2020 کال په اګست کې د امریکایي ځواکونو وتل له ګډوډیو سره مله وو. د بغلان ولایت په جلګي ولسوالۍ کې موندل شوې په لسګونه سکې ملي موزیم ته وسپارل شوې. په بغلان کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو د چهارشنبې په ورځ وویل چې 15 سکې او یوه کوزه یې د یرم په سیمه کې په وروستیو کې ترلاسه کړې وې چې ملي موزیم ته یې تحویل کړې. د دې طالب چارواکو په وینا دا سکې د ساسانیانو د دورې دي چې 2000 کاله پرې تیر شوي دي. د یو شمیر سترو نړیوالو بنسټونو موندنې ښیي چې پر اوکراین د روسیې د څه باندې یو کلن برید له امله د اوکراین بیا رغونه 411 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. نړیوال بانک، ملګرو ملتو، اروپایي کمیسون او اوکراین د خپلو ارزونو نتیجه پرون خپره کړه. نړیوال بانک وایي چې د روسیې د تیری له امله د اوکراین زیربناوې، ودانۍ او د خلکو ټول ژوند ته سخت زیان اوښتی دی. روسیې پروسه کال د فبروري په 24 پر اوکراین خپل غیر معجب برید پیل کړ چې لا هم روان دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې له روسیې څخه د چین سیاسي او ډیپلوماتیک ملاتړ د واشنگټن له ګټو سره په ټکر کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د چین ولسمشر د روسیې درې ورځنی سفر د څو توافقنامو په لاسلیک کولو سره پرون پای ته ورسوه او د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د سریلانکا سیالۍ ډلې ته 3 منډو په توپیر په کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. په دې لوبه کې چې پرون په ابوظبي کې وشوه لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې مخالف لوري ته یې 299 منډې هدف وټاکه. د سریلانکا تر 19 کلنو د لږ عمره لوبډلې ټول لوبغاړي د 286 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو .com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم درسره خوښه کوئ facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر فیسبوک سربیره د ازادي راډیو خبرونه دا مهال زموږ پر ټویټر، انسټاګرام او د غرس ټیلیګرام چینل کې موندلی شئ. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادۍ راډیوي مجله اورئ خو لنډه خبری برخه کې به واورئ چې یونیسف اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال له پیل سره سره 3 میلیونه نجونې له ښوونځیو بې برخې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا استازي هم ویلي چې طالبان باید د خپل نفوس د نیمایي برخې په غوښتنه سترګې پټې نکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وایي چې سږ کال په افغانستان کې 80% د نجونو له زده کړو پاتې شوې. د یونیسف د زده کړو د برخې مسؤلې ادریانا ویګلار تیر ماشه مسجد راډو ته وویل چې 1 میلیون نجونې د طالبانو د فرمان له امله اخیستمنې شوې دي.
موږ اټکل کوو چې له 3 ماشومانو یو په افغانستان کې په خوندي کې نه دی شامل. دا 2.8% نجونې دي. دا په دې معنی ده چې نږدې 3 میلیون نجونې به له خوندي و محروم شي یا به هیڅکله هم بیا خوندي ته لاړ نه شي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق په باور د نجونو پر زده کړو بندیزونه په مستقیم ډول د افغانستان د نجونو او ښځو پر راتلونکو نسلونو خپل منفي اغیز پرې باسي. یونیسف په ورته وخت کې په خپل ټویټر کې د وی افغان انجلۍ شخپور کړی دی چې شپږم ټولګی اخلاص کړی او اوس تصور کوي چې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. د دې انجلۍ نوم سما دی. دا 12 کلن نه ده. دا وای خپل ورور ته د شونځي شیان سموم خو زړه مې تنګیږي چې مکتب ته نشم تلای.
اگر مکتب وازنی بود مثلا
که خونځي پرانیستي وای اوس به په و مټولګي کې وم. قلمونه، کتابچی، بکس، جامې هر څه به مې چمتو کول. هغه ورځ ته سترګې پلارم چې څوک حال راکړي چې د نجونو خونځي اخلاص شول.
بلور سره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر پرون په جنوا کې د طالبانو پر فرمانونو نیوکه وکړه چې ورسره د ښځو حقوقو تر پښو لاندې شوې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو په سخت ټکو د طالبانو اتیا فرمانونه چې د افغانانو حقوقو په ځانګړي ډول د میرمنو او نجونو په کې په سیستماتیک ډول محدود شوی اخندي. افغانستان چې خپل نیمایي خلک له ټولنیز ژوند به برخې کوي په هیڅ توګه نشي بریالي کېدی.
تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی وو چې نړۍ به تر هغه له طالبانو سره تعامل ونکړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې نه رعایت کړي. د بلینکن په وینا د طالبانو د دسمبر د میاشتې فرمان چې په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو د کار د ممانعت سبب شو ډیرو هغو افغانانو ته ستونزې پیدا کړې چې په بشري مرستو یې خپل ژوند چلاوه. د نجونو د زده کړو او د میرمنو د کار د بندیزونو په تړاو بیا بیا د ملګرو ملتونو او مرستندوی مؤسسو استازو افغانستان ته سفر کړی دی او طالبان هڅولې دي چې له داسې کړنو لاس واخلي خو تر اوسه بریالي شوي نه دي.
و موریدل چې یونیسف وایي په افغانستان کې 3 میلیون نجونې خوندیو ته نشي تللی. له دې سره په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي چې د طالبانو اتیا فرمانونو په ځانګړي ډول جونې او میرمنې زپلې دي. تر شپږم ټولګي ورپورته خوندیو ته د جنونو نه تک د اغیزو په اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو نجیب آزاد نظر اخیستی.
نه یوازې شم دا انجونې زده کړو نه محروم شوي دي، بلکې د دوی کورنۍ مثلا د یو پلار په صفت باندې که هغه هلته په افغانستان کې معلم وي، اوس مهال که هغه هلته مثلا ډاکټر وي، په داسې برخو کې کار کوي چې ټولنې ته هره ورځ خدمات وړاندې کوي، کله چې د هغې لور ونه توانېږي ښوونځي ته ولاړ شي، هغه مجبوره دی چې په یو نه یو ډول قانوني او غیر قانوني لارو هېواد پرېږدي د خپل اولادونو د سرنوشت لپاره. چې دا نه یوازې د انجونو د زده کړو یا پر بېسوادۍ باندې یا سواد باندې تاثیر لري، بلکې په نورو ټولو ساحو کې چې هلته پلار او مور په بېلابېلې ساحو کې کار کوي، ټولنه خدمت کوي، هغه هم د دې ټولنې څخه وتو ته مجبوریږي. او دا چې په راتلونکي د دې اغېز به څه وي، موږ ولیدل چې په تېره 13 میاشت کې کله چې د نجونو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه بند شول، نو دا حد اقل شپږ کاله موږ شاته ځکه ولاړو چې هر صنف یو کال شاته ځي. کله چې تاسو هر صنف یو کال شاته ولاړ شئ، شپږمه نیولې بیا تر 12 پورې د پوهنتون هر کال فارغینو یو کال هلته خالیګا رامنځته کیږي. کله وجهت هم داسې ولاړ چې خدای مکه 10 کاله وروسته به موږ په یوه برخه کې هم باسواده ښځې په افغانستان کې ونه لرو. کله چې باسواده ښځې په افغانستان کې نه وي، د ټولنې په هر برخه باندې دومره ډېر منفي اغېز کېدلی سي چې ممکن موږ پیړۍ شاته ولاړ شو په ټولو برخو کې.
اساس بل لور ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د امریکا استازي میشل ټایلر ویلي دي چې د طالبانو فرمانونه په ځانګړي ډول د ښځو لپاره ډیر منفی دي او ښځې او نجونې او میرمنې ډیرې ځپلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه دغسې انتقادونه ډیر کوي، څه کولی شي او څه باید وکړي؟
ګورې، متحده ایالاتونه هغه هیواد دی چې نړۍ په 80% وچ او لنده او هوا باندې حاکم هیواد دی. ډېری هیوادونه، ډېر پرمختللي هیوادونه د دې تر نفوذ لاندې دي او د نړۍ د یو شتمن او زبرځواکي هیواد په صفت باندې هغه لیوال مسؤلیت چې دی لري په ملګری ملتونو کې کوم رول چې لري ملګری ملتونو د څومره فن چې ورکوي زه فکر کوم چې یوازې دغه غندنې کافي نه دي. موږ ولیدل په تېره اتلسو میاشتو کې کوم څلوېښت میلیونۍ کڅوړې چې ځي افغانستان ته د بشري ناورین د مخنیوي په نوم البته دا هغه د طالبانو تر کنټرول لاندې دي. د افغانستان بانک ته ځي هغه په غونۍ کې آپشنې کوي. دغه ډول مرستې د طالبانو سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول او د سیمې د هیوادونو طالبانو سره یو ډول غیر مستقیم ډیپلوماتیک انعطاف شول. مثلا په دوبۍ کې هم دیته کونسلګری سپالر یا په ایران کې دیته سفارت سپالر یا په نورو هیوادونو کې دا د ملګرو ملتونو فشارونه نه دي راغلي. کله چې دغه فشارونه نه وي طالبان په خپل یو ډول ډاډ ترلاسه کوي چې نړۍ د دې سره په غیر مستقیم ډول انعطاف شي او د دې چې څه کوي نړۍ پکې نه دا یوازې غندنه کوي. نو ما په افغانستان کې دا هغه د طالبان سره هر ورځ راکړه ورکړه دي. دغه راکړه ورکړه او ډیپلوماتیک انعطاف باید کم شي تر څو په طالبانو باندې واقف فشارونه وارد شي.
څه اټکل کوي؟ آیا دا فشارونه به راشي؟ دا یا دې ته ورته چې طالبان دې ته واداره کې چې مکتبونه پرانیسي او نجونې مکتبونو ته لاړ شي؟
فکر کوم تر ډېره بریده اوس چې افغانان هغه افغانان چې په غرب کې دي هغه افغان ډایسپورا چې په دغه تېرو څو میاشتو کې خورا ډېر فعالیت کړی دی او لاریونونه یې وکړل په بېلابېلو سټیجونو باندې د ملګرو ملتونو په سټیجونو باندې په هر سټیج باندې افغانانو نړۍ څخه دا وغوښتل چې په طالبانو باندې باید فشارونه وارد شي تر څو نجونې مکاتبو ته او ښځو د کار زمینه برابر شي. داسې اوس اټکل کېږي چې د متحده ایالاتونو د استازو په ګډون د ملګرو ملتونو همدارنګه د متحده ایالاتونو ائتلافي هیوادونو ډېری استازو په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانانو سره لیدلي دي او په دې موضوع باندې د افغانانو تر څنګ درېدو ډاډ ورکړی دی. زه فکر کوم چې اوس ممکن زما اټکل دا دی چې ځینې داسې فشارونه وارد شي چې طالبان دې ته غاړه کېږي چې انجینرۍ مکاتبو ته ولاړ شي.
په امریکا کې میشت د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له آزادۍ رادیو سره یې د نجونو د خوندزیو د بندیدا په اوږدمهاله ناوړه اغیزو خبرې کولې.
د آزادۍ رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. آزادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بریتانیا او د مشترک المنافع یا ګډو ګټو پنځه پنځوسو هیوادو له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر ونه کړي. دا چې ولې جزئیات د احمد شبر په دې راپور کې اوري ورپسې هم رادیوي مجله له پامه ما غورځوي چې کوربه بیا هم احمد شبر دی.
د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د دفتر له لوري د چهارشنبې د ورځې په خبره شوې بیان کې راغلي دي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خورا کړکېچن دی. د بیان مخې د مذهبي مراسمو پر مهال لکه د روژې په میاشت کې د ترهګریزو بریدونو خطر زیات دی. د اوس لپاره په افغانستان کې د بریتانیا قونسلي فعالیتونه بندي. په بیان کې دا هم ویل شوی دی که د بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو د شپږ پنځوس غړو هیوادو کوم غړی بیا هم افغانستان ته د روژې میاشتې په ترڅ کې سفر کوي هغه ته د لارښوونه کېږي چې ځان به غلی نیسي، له بیروبار ځایونو څخه به ځان ساتي او د مذهبي مراسمو په ګډون به په عامه غونډو کې برخه نه اخلي. همداراز دې خپل امنیت ته ډېر پام کوي. د بریتانیا او د مشترک المنافع هیوادو په دې بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بریتانیایي اتباعو د نیولو خطر خورا زیات دی او شای له داسې توقفېدو د بریتانیا دولت بیخي خبر نشي. همدارسې له خپلوانو سره د ارتباط تضمین ګران دی او شای یو بریتانیایي د اوږدې مودې په مخه په زندان کې پات شي. د دې خطر د اعلان سربیره بریتانیا خپل خلکو ته خبر ورکړی دی چې د افغانستان په ګاونډیو هیوادو کې د بریتانیا له کنسولګریو سره د اړتیا پر مهال ارتباط نیولی شي. بریتانیا او مشترک المنافع هیوادو په داسې ورځ دا خبرداری ورکړی دی چې په لندن کې د هغو بریتانیایي سرتیرو عامه څیړنه پیل شوه چې د ملکي افغانانو د وژنې تور پرې پوري شوی دی. داسې راپورونه مخکې خپاره شوي وو چې جنوب بریتانیایي سرتیرو د 2010 او 2013 کلونو ترمنځ د چاپو پر مهال څلور پنځوس هغه بې وسلې افغانان وژلي دي چې دوی د ترهګرو شک پرې کړی وو. د بریتانیا د قضایه قوې چارواکو ویلي دي چې تمه ده د دې پلټنو نتیجې به په اتلسو میاشتو کې خپرې شي.
نیمه نړۍ
خسره ده
بهرنیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس وا ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده نو د دې په هکله زموږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خورې پس حکیا طلاق ورکړي
د پکتیا ولایت یو تن اوسیدونکی حاجی نصرت وو ویلې د دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا کار ستونزه وه فسخه کولې ناشونی کار دی خو ټول خلک بیا په دې نظر نه دي هغوی د جلی ژوند ته ارزښت ورکوي وایي د ولس او د خلکو د خبرو لپاره خو د لور ټول عمر نشته به کولی
ان اوس داسې نشي کولی چې تاسو به په ډر څه کوي بس جرکې غریبه دې ته نوستئ دا خو هم یو بشر دی یو حق لري دا خو د مسلمانۍ لحاظ د پښتو لحاظ داسې خو نه دی چې بس دو بس په ډري ته خپله ژوند زندگی خرابه کړي
درنو دوستانو پیاو شمیر کورنیو کې چې کله کوژده کیږي لغه وروسته جلی پوهیږي چې د ژوند راتلونکی ملګری د دې وړتیا نه لري چې دا ټول عمر ورسره تیر کړي د دې په وینا کوژده نه په نشي توکو متادوي یا هم بل داسې ستونزې لري چې په ګډ ژوند کې د ته د خوخی پر ځای درد او غم ورکوي د دې جنو په وینا دوی ته تر ټولو سخت ستونزې پیدا وي چې کورنۍ په ځای دي چې د خپل لور ملکیا وکړي دوی مجبوروي چې هم دې الګ سره دي لسلو او زر ستونزو سره چې لري واده وکړي ځکه که داسې ونه کړي دي دوی نوم ته زیان رسیږي په قوم او ټولنه کې په عامه خبر سپکیږي د پکتیا اوسیدونکی حاجی نصرت وایي چې دوی په سیمه کې چې یو ځل کوژده وشوه بیا یې له منځه وړل ناشونی کار دی
شنه خوري خو یو عادي ډول دی چې اقتصاد ښه وي نو غایب خو شاندار مراسم المونځ یو کا چې اقتصاد له کمزوري وي هر سړی خپل صدر سره خپې غځي نو پاتې شو پسا کول خو د پکتیا ولایت په ولسونو کې نشته ولو که هغه هر څنګه وي ځکه چې دا موته د پلار او نیکنه دا یو دود او دستور پاتې شوی ده خلک په غرونه کې وي د دې په هکله هغه سړی هغه نو بیا په کلي او ولس کې ژوند نشي کولی په غرونه ورکوي او بعد رد وسیي نو زمونږ په پکتیا کې د داسې سړي ژوند ګزاره بیا ډېره سخت دی نو د دې په هکله زمونږ پکتیاوال له زړه نښه کوي چې نه خورې پس حکیه طلاق ورکړي
اجی نصرت دا هم ویل چې پخوا به له کوژدې څخه مخکې د هلک او جلۍ پاک له دومره معلومات نه کېدل یوه کورنۍ به وټاکل شوه ریبار به ورغی کوژده او واده به وشو چې دې کار به ډیری وخت بیا ګڼې ستونزې پیدا کولې خو اوس دومره شوي چې له کوژدې مخکې یو څه شناخت سره کېږي
پخوانی خلکو به واقعا چې هغه به نه هلک ته معلومات او نه جلۍ ته چې دا څنګه دی دا څنګه دی خو یو بل خاندان سې به ګرځېدل او کورنۍ سې به ګرځېدل چې درندا کورنۍ دی ښه کورنۍ دی ودونه به چې کول هغه به په جریان کې نه وو نو اوس به وایم چې خوشبختانه چې خلک هوښیار شوي خلک وګرځېدل نه تیرو خلکو خپل ژوند ولیدو خپل زندګي ولیده چې د دوی په ناخوښي ودونه شوي دي او ژوند یې سم نه تیریږي اوس د خپلو بچیو لپاره ښه ژوند غواړي ښه زندګي غواړي اوس ډېر فکر کوي اول خو د اله کورنۍ د وړکې کورنۍ ګرځي تر هغې چې زړه ښه تسلي وکړي د جلکې خوی او بوی او خواص او رنګ او ځواني او د دې په هکله معلومات حاصل کړي هغه بیا هغه الګ څه شریکوي همداسې د اله کورنۍ همچنان پوښتنې کوي د خپل خپلوانو نه او کلي ولس کې
د ننګرهار اوسیدونکي شامله وایي چې له کوژدې مخکې د هلک او جلۍ لیدل حتمي خبره ده خو له بعده مرغه چې زموږ په ټولنه کې دې خبرې ته دومره ارزښت نه ورکول کیږي چې بیا وروسته اکثره وخت د جلۍ لپاره دا کوژده یوه جبري کوژده وي
یو بل نه باید پښتنه وشي خو متاسفانه چې زموږ په افغان ټولنه کې دا خبرې ځینې ځایونو کې ډېرې دي چې وینا باید هلک او جلۍ سره ونه ویني او باید جلۍ حق نه لري چې باید په خپله خوښه باندې خاوند ځان ته خوښ کړي نو په خپله خوښه یې د مور پلار ورکوي خو ځینې کسان داسې دي چې د پیسو په خاطر الکه مثال سند لوی یا بدرنګي هر رقم چی خپل لور ورکی ځینې کسان د دې په خاطر ورکی چې ولا لور مې پیغله ده او دا په کور کې ښه خبره نه ده چې زه وساتم الک در اغلې د الک خو خستواله بدرنګواله نه لري خو متاسفانه من خلق دا فکر نه کوم ځان سره نامزاتی وشي اول باید کورنۍ دا فکر وکړي چې پښتنه وکړي که پښتنه نه کوي پسته به دغه معاملې بیا پیدا کیږي پکې ځینې کورنۍ چې مثال د نامزاتي پکې فسقه کیږي هغه کورنۍ د لپاره مثال ډېر یو غټه خبره پیدا کیږي کورنۍ وایي چې والا که زه د لور مې پرېدم چې دا معاملات د فسقه شي دا به ما لپاره ډېر یو شرمې ده به ما لپاره دا یو غي خو دا دغه کورنۍ بې عقلي ده ځکه چې دا کوژده چې کیږي یا واده چې کیږي دا د سیاوه رشته ده چې دا هیڅ کله نه ختمیدونکې ده یعنی اقلا په خپل خواخ باندې خوئی
شامل زیاته وی د جلې کورنۍ په سترګو ویني چې د خور او لور ژوند له کوژدن سره د تباهي په لور روان دی بیا د دې لپاره چې نور خپل او خپلوان خبرې ونه کړي جلې په یو ناکام ژوند کې راځي وی
کومه معامله فسقه کیږي نو دې کې باید څو خفه نشي اوس مثال خبر د څه فکر وکم چې لاندې خپل ځان فکر وکم چې ولاد از ما خور په بدالت کې ده هغه به ټول ورځ وهل خوري ټکول خوري مثلا ژوند به خنې زباب چې نه ولا پام کو چې دا معاملې فسخ نه کې دې په خاطر چې ما ته به سبا مثلا خو خسر تانه راکې یا خسر خل تانه راکې یا نور خل تانه راکې اندس به بل خو فکر کوي اندس ورور فکر کوي اندس مثلا کاکا ماما فکر کوي نه دا فکرونه باید د ذهن نه وباسو ځکه چې دا اوس وخت تغیر کړی په خواکه خلک نه پیدل اوس خو پوهه ډیره ده باید خلک ځان سره فکر وکړي چې موږ خپل د ځان په خاطر موږ خپل ژوند تیرو خپل د خاوند سره خپل د کورنۍ سره نو ولې دی بل مسلمان ژوند خراب
د پکتیا ولایت یو بل اوسیدونکو نجیب بیوي کله چې د جلې کوژده په بی خبرۍ کې یو موتاد سره کیږي او موتاد هم د اصلاح وړ نه وي په خبره یې لمنځول او فسخه کول بیا اړین کار دی
چې مثال خبره وډکی په جلکې نه والدلې جلکې په وډکې نه والدلې اوس خو د کور ولتی دی جلکې کور ول وډکې خت چې کوي کسې چې دا متوت نیو یا پډار یا نور انی شي مشي کنا دا شوی نه کې دا آیس مایس بیا چې کله کوم موډ کې پډر څه کوي دا وډکې مثال خبره متوت شو نو دا په دغه غږ کې واقعیا وشول نو اسړای چې و نازیم و به د زوی پډر څه کول به د پلوري وتوي چې و بچي ته ته خو مو ده کړي دی دا خدای دې دې ټول دې په غوڼي وکړل په شوق نه ته د پډر پرېګ دا خو ار دې د سړی دومره مجبور شولو چې دا نشي کې دومره دې ډفا لوړ وو کنا چې د ټیم کې د خدای ته چرته زه ته خرڅو د خدای لوړ لس خرته وي چې د دجید اخو مو خرڅوي د څه سوب دې ته زه ته ست خو مو چې دا کور کوي ته سو چې نه خیر دی وخت را وخت را هغه خوشی کړل زه ته اجازه ته چې ته مړ کوي ته کوای شي چې وډکه مو ته ته نو جلکې زندگی به تبو نشي دا شارای پختوې چې به دغه تلو کو خستل شي د جلکې په ورځ کې ودی شي ان اوس د سینې شکوړی چې توس به پډر څه کوي بس جلکې غریب دي ته نوستي دا خام یو بشر دی یو حق لري دا خادي مسلمانې لري او ځدی پښتو دی زده څه نه دي بس دوه پډری ته خپل ژوند زندگی خراب کړي دا هیڅ مشکل نشته هاته کې دا کولې شي مثال خبره چې دو په پښتو په لوي ست دینه ته لوخسته شي د حکومت په لوي ست اخسته شي د شارې په لوي ست اخسته شي د پردروشو نو کې جواز لري شتون لري په پښتو لري په شریعت لري په حکومت لري دا هیڅ مشکل نشته اګه امارتي حکومت یو کوم مثال خبره جمهوریت حکومت وی هر شی وی د جلکته څوک به غور نشي کولای چې تعلق شوي دغه تعلق نه خسته خو دغه میډ فټر ته وته د غریب خدې پر کور نو ست د سر خو سپیناوای نشی چې دوه کینی دوه خپل زندگی ته وکی هغه خاصه زندگی ته بده دی غریب زندگی ویل ته وش دا هیڅ ستون نه لري هیڅ مشکل نه لري کوم کې سنت پښتونوی وی مو سره د کینی دغه د مو سره سوال جواب کی هیڅ مشکل نشته دا کی او نه دی ته څوک په غور پرګنته ویر کوي شي نه دی جلکې ته ویر کوي شي او نه دغه لخت پلور مور ته څوک نشي ویر کولای چې ته راتوز وی خدای ته لوک کړل کولی سنت فرخواله فرض دی هیڅ مشکل نشته او بل د متیوته به دغه زندگی غار کښول د اخر بشر دی الله په دوکړه دی خدای دی ویل حق نه لري
له رواني ارخصه هم که چیرې جلیل کوژدی ورسته داسې واده ته مجبوریږي چې هغه خپل خوخي پکې نه ویني دا روحان او روانن جلی سخت ځپی ارواپو شامله کټه وځي په دیاکله وای
دا یو ډیر اساس موضوع ده او دا د باقی ژوند د ټول ژوند د تضمینولو مسله ده که دغه د کوژدی اصل تراشو د دې اصل د سیده او د دې مطلب د سیده چې په دې دوران کې یو بل او پیژنو چایا مونږ یو بل ته جوړ راځو او کنه که چیرته جوړ ناراضو نو هغه لغو کو، او په دې کې اس نه ممانعت په اسلام کې هم نشته چې دا لغو شي او یا ونه منل شي. خو بدبختانه باید ووایم چې زموږ په ټولنه کې اوس هم داسې ده چې کله له ماشومتوب نه یو څوک د چا په نوم شو نو بیا په بس له هغې سره واده کوي که هغه هر څنګه کس و، هغه خواستونه دی پوره کولی شوی او که نه شوی. بدبختانه دغه مشکلات دغه ستونزې شته، خو دا چې دا به په راتلونکي کې په دې جلۍ څومره ناوړه اغېزې ولري او څومره بد تاثیر به په دې ولري، بالکل دا به ډېر زیات په دې او د دې په راتلونکي ژوند بالخصوص د دې په ماشومانو ډېره بد اغېزه ولري. دغه یعنې په اول سر کې دغه جلۍ ماته شوه، یعنې هغه خواستونو ته یې ونه رسېدله چې دې غوښتل. که چیرې مثلا هغه عیبونو باندې دا خبره وه چې دا کس پوډري ده، دا کس دا ستونزه لري، په هغه صورت کې دې منلی نو دلته به د جلۍ پر ځان باور و، ځکه تل به یې دا ویل چې ما منلی. خو اوس چې چیرته دې جلۍ نه دا خبره پټه شوې او اوس دا له دې خبرې خبره ده او بیا یې تحملوي او واده ورسره کوي، زه مطمئنه یم په دې به تر اخر د ژوند تر څو چې له دې کس سره اوسیږي په دې به بد تاثیر کوي. ده ځکه دا یو څه شو چې په دې جبري تحمل سو، دا د دې انتخاب نه و، او هر هغه څه چې زموږ انتخاب نه دي او په موږ تحمل شوي دي هغه تر یو څه وخته موږ تحملولی شو. بالاخره د موږ د صبر کاسه ورته نسکوره کیږي او له هغې څخه بیا خوند نه سو اخیستلی، او دغه جنگ جنجال او هغه د ژوند واقعي لذت نشتون دلته رامنځته کیږي چې موږ نسو کولی مقابل لوري ته پوره پوره څومره چې ضرورت دی، څومره چې نیاز ده، او څومره چې اړتیا ده ورته مینه ورکو مینه ورکو. ځکه په اول سر کې موږ ته دروغ ویل شوي او دا داسې یوه اړیکه ده چې په موږ باندې تحمل شوی ده، نو دا نشي کولای له دې کس سره هغه خپل نیازونه چې لري، ضرورتونه چې لري، هغه مینه چې باید ورکړي، هغه کوم حقوق چې لري هغه ورته پر ځای کړي، ځکه دا یو تحمل شوې اړیکه ده.
شمله وایي چې دا ځوانان د کوژدې فسخه کولو ته نه رابولي، خو که چیرې پوهیږي چې د دوی منځ کې جوړه روغه نشته او بیا به په ټول ژوند کې کړیږي، په دې صورت کې بیلیدل مناسب کار دی.
ښه به دا وي چې که چیرته دغه د کوژدې په دوره کې یا د نامزادۍ په دوره کې کوم ستونزو ته مثلا متوجه کیږي چې شته دي، په هماغه وخت کې حل کړي، او که د حل لار نه یې دا د فسخه کې په دې کې هیڅ عیب نشته، ځکه چې په اسلام هم دې ته اجازه ورکړې ده چې تاسو کولی شئ دا فسخه کې، او په دې کې هیڅ ممانعت نشته. له دې نه چې ټول ژوند خراب شي نو دا کوزه دې فسخه شي یا لرې دې شي هیڅ مشکل نشته. او ځینې عالمان یا پوهان وایي چې مثلا له دې نه چې ټول ژوند دې خراب کړي، په جبر یې تیر کړي، په تعامل یې تیر کړي، ښه دا ده چې یوه د واده ورځ خرابه کړي. نو دا خبره باید په پام کې ونیسو چې د ټول ژوند د خرابولو لپاره ښه دا ده چې هغه ما یوه ورځ د واده ورځ خرابه کړو او مبارزه وکړو. زه دې ته څوک نه تشویقوم چې مثلا تاسو راشئ هغه ګډ ژوند مه کوئ یا څوک مه منئ، بلکې دا ویل غواړم چې هر څوک باید په خپله د خپل ژوند ملګری یا هغه څوک چې خوښیږي انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. یعنې څومره چې په خپل ځان کې توانایي ویني، قدرت ویني چې مثلا دا کولی شي له یو پوډري سره ژوند وکړي، آیا دغه نوم تحملولی شي، دغه توانایي پر ځان کې لري، بیا هغه کس انتخاب کړي او ورسره ژوند وکړي. په دې مسله کې ټول مسؤلیت راګرځي خپله هغه جلۍ ته چې څومره مبارزه کوي، ځکه چې اکثر نجونې اوس دا وایي چې زه به یې نه انتخابوم، د مور او پلار لپاره به یې ومنم، بیا ټول مسؤلیت هم د هغوی ده. نه، دا مسؤلیت د ژوند فردي ده او تر اخره به یې مسؤلیت په خپله غاړه. دا که مثلا داسې ویل کېږي چې دا یې مور او پلار ورکړې ده او د دې مسؤلیت هم د مور او پلار ده، دا هېڅ امکان نه لري، ځکه په راتلونکي کې دا یوه مور ده او د یوې کورنۍ رهبري پر لاس لري. نو دا چې ته اوس نه خپل ژوند مسؤلیت نه اخلي، تر کومه به د دې پلار او مور د هغې ملاتړ کوي؟ نو ښه خبره به دا وي چې دغه مسایلو کې ډېر جدي اوسي او خپله انتخاب وکړي، ښه انتخاب وکړي څنګه چې په خپله غواړي، او دغه ټول مسایل جدي ونیسي، له رواني اړخه هغه کس وڅېړي مثلا چې آیا کوم شخصیتي ستونزه خو دغه نه لري، له دغه شخصیتي ستونزې سره دا کس دا جلۍ ژوند کولای شي او که یې نشي کولای، څنګه خصوصیات لري، دغه ټول باید د نامزادي په دوره کې وڅېړل شي. بیا که په دې مطمئنېږي چې ورسره ژوند کولای شي نو په واده دې اقدام وکړي. دغه د کوژدې دوره یې تقریبا شپږ میاشتې ښودلې ده. اروا پوهانو چې شپږ میاشتې دغه باید اوږده سي. دا په دې دلیل چې په دغه شپږ میاشتې کې دا کولای شي دا کس ښه وپیژني، چې ښه وپیژندو بیا کولای شي په واده اقدامو کې او مخته لاړ شي. نو که دلته چیرته ستونزې پیدا کیږي، بیا د دې لپاره د کلتور لپاره چې ولا دا خو ډیره بده خبره ده چې زه دا کوز د پس حکم د ما په نظر دا به یو غلط کاری.
د بشر د حقونو له اړخ څخه هم که چیرې له کوژدې وروسته جلی په دې پوهیږي چې له مقابل کس سره ژوند نشي کولی، پر دې سربیره بیا هم کورنۍ ګډ ژوند ته مجبوروي، دا ظلم دی او د دې بشري حق تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله مو په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې له غړي ماهر مومن سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
کوژده خپل تعریف کړو په دې معنی نه چې په دغه دورې کې باید دغه دوه کسان چې دی یو بل سره وپیژني، البته اسلامي چوکاټ کې سره وپیژني په افغاني ټولنه کې، نو خو داسې جوته کیږي چې دغه دواړه یو بل سره د همغږي ژوند توانایي نه لري. نو د دې فسخ کول چې دي ما په شخصي اند باندې کوم مشکل نشته دی، ولی دا چې د افغانستان هغه دودونو ته هم باید سړی متوجه اوسیږي او دا چې په داسې توګه باندې دغه شی فسخ شي چې فامیلونه هم پکې داخل اوسیږي، فامیلونه هم په دې باندې آګاه اوسیږي چې د کوژدې نه هدف دا دی چې یو بل سره وپیژني، یو ښه ژوند د پاره دوی چې ده که نشي هوسا کېدلی یو بل سره، نو د هغې نه ښه ده چې بیا سره بیل شي.
ولې په افغاني کورنیو کې د کوژدې فسخ کول یو لوی شرم ګڼل کیږي؟
دا خو ګوره، بل وختانه په افغانستان کې منګه یو شی چې هغه منګه د افغانانو دود دی، هغه کله نا کله د اسلام سره د هغې توپیر نه کوو. دغه شی چې د زیات د یو دود خبره ده په افغانستان کې نسبت دې ته چې یو اسلامي خبره وي. په افغانستان کې دغه د غیرت مسله چې مثال دوی کله چې دوه نامزادان سره بیلیږي دا د غیرت مسله رامنځته کوي. مردې دپاره چې په آینده کې بیا جنجال نه شي، دا هم مهمه ده چې کورنۍ متوجه اوسیږي او د هغې کوژدې شرایط چې دي مخکې له مخکې نه دواړه فامیلونه سره په واضح توګه باندې بیان کی. هغه په دې معنی چې د دغو دواړو کسانو یو بل سره لیدل کاتل چې دي، هغه مثال د فامیل د موجودیت په جریان کې اوسیږي، او دا چې بعض خلک حتی په کوژدې کې نکاح هم کوي، نو هغه بیا چې ده هغه نوم یې د کوژدې وي مګر په اصل کې دوی نکاح عقد تر سره کړی وي، نو که دغه حالت هم وي چې دا بیا د کوژدې د حالت نه خبر راوځي او دا د نکاح او د طلاق خبر ته ننوځي.
یو شمیر کورنۍ هم دا خبر کلکه نیسي چې مثلا موږ د ولس خلک یو او ټول خلک خبر سوي ده کوژده سوې ده، اوس فسخه کول مناسب نه دي، نو په همدې ډول باندې دوی هغه انجلۍ ودوي. دغه وخت بیا انجلۍ له کومو مشکلاتو سره مخ کېدلی سي؟
کله چې یو انسان کاغه جنوي که هلک وي راضي نه وي واده ته، نو د دوی هغه نکاح چې ده نکاح کې باید ایجاب او قبول صورت ونیسي، او هغه ایجاب او قبول چې ده هغه باید په اکراه او په زور باندې نه وي شوی، او هغه ایجاب او قبول چې ده باید په دې باندې نه وي شوی چې مثال د خلکو د خبرو د نه رامنځته کېدلو په خاطر، یا د دې چې زما کورنۍ به څه وایي یا ټولنه به څه وایي یا خلک به څه وایي. نو که د دغو فشارونو له امله هم یو څوک چې دی نکاح ته غاړه ږدي، نو دا شی په اکراه باندې په ظلم په زور باندې دغه نکاح ده. په دې کې چې ده دغه دواړه لوري چې دي باید بدون د کوم ظلم جبر ستم اکراه نه په خپل خوخه او په مکمل رضایت باندې یو بل سره قبول کړي، ځکه چې که دغه شرط پکې موجود نه وي دا نکاح کې د دواړو لورو هغه مکمل خوشاله باندې قبولیدل د یو بل د چي شرط دي، نو که دغه شرط پکې نه عمل شوی نو دغه نکاح هم کېدای شي چې حتی صورت نه ویني ولای په دغه ځای کې.
بله، په حقوقي لحاظ د بشر د حقونو لاره که دا موضوع وڅېړو، دغلته څومره د دې ځوانې نجلۍ حق تر پښو لاندې کیږي؟
د بشر د حقونو له امله انتخاب حق چې دی هر یو انسان ته ورکول شوی دی، او کله چې موږ د انتخاب حق ترنه اخلو، هغه که د دې مثال دغه د ژوند ملګری وي، هغه که د جلۍ دپاره وي که د هلک دپاره وي، کله چې دغه انتخاب تاسو ته نه واخلی او کله چې مجبوره کوي او چې شته په زوره باندې پر هغه کوي، دا چې د دغه انسان هغه بشري حق چې دی هغه پایمالول او نقص کول دي.
مومن صاحب، کله داسې هم کیږي چې هغه مقابل لوری چې نارینه دی یا هلک دی واده کیږي، له واده وروسته دی ډېر بې مسؤلیته، حتی پامه خبره وایم یو ډول دغه د هلک کورنۍ د هلک اخلي، د نجلۍ په کورنۍ یا په نجلۍ په اوږوی ورباري چې نور هر څه کوي همداسې ورسره ګذشت کوي. نو په داسې وضعیت کې تاسو مشوره به څه وي؟
ګورې دې ته که تاسو مدني نظر نه وګورې او اسلامي نظر نه وګورې، په اسلام کې هم د دې شرایط واضح شوي دي چې په میړه باندې کوم کوم فرضونه دي د ښځې، او په ښځې باندې هم کوم کوم فرضونه دي د نارینه، دا ډېر واضح دي. دا چې موږ په افغانستان کې موږ په کلو بانډو کې خلک ترنه خبر نه لري، یا دا چې موږ مولوی صاحبان او عالمان او د مسجدونو ملایان په دغو شیانو چې ډېر حیاتي شیان دي په دې باندې غږېږي نه، دا بېله خبره ده. مګر په اسلام کې دا ډېر زیات واضح شوي دي. راغلو مدنیت ته، مدنیت له وجې هم دا ده چې دغه واده چې دی دا د ذهنونو د فکرونو د جسمونو د دغو سره تړل کېدل او یو قرارداد غوندې یو شی وي، په دغه تړل کېدلو په دغه قرارداد کې شرایط وي. چې مثال د ښځې څه څه کارونه دي چې هغه مثال ماشومانو سالمه روزنه وکړي، یا د سړي مثال کېدای شي په افغانستان ولې په سنتي جامې کې دا وي چې هغه لاړ شي کار وکړي او نفقه پیدا کړي، نو کله چې دوی دغه شرایط دا قرارداد دغه هوکړې نه پر ځای کوي، نو باید دې لپاره دا هم وي چې دغه مکمل دغه رابطه چې ده د فسخه کېدلو طریقه هم باید موجوده اوسېږي. مګر د ټول خبرې چې کوم بیا هم بېرته زما کورنیو ته، د افغانستان هغه شرایطو ته، هغه دین ته چې نه نوي سلنه خلک مسلمانان دي، د دین په اصولو پابند او د هغه ټولنې په اصولو او همکارۍ سره د دوه شیانو چې دی هغه مخه ونیول شي، او د دوه کسانو ژوند چې دی تباه نه شي، هغه که د جنۍ ژوند وي او که د هلک ژوند وي چې دی تباه نه شي.
که په آخر کې خپلې خبرې داسې سره راټولې کړو چې دا د کوژدې دوران چې ده دا د یو د بل د شناخت او د پېژندلو دوران دی، نو دغه هلته کولی شي که چیرې مشکل ولري یو جانب، یا دا ده چې تفاهم نه کوي په ټول ژوند کې، بېلېدل مناسب کار دی همداسې که نه؟
بلې، او دا مو ښه خلاصه وکړل دغه حالت. زه په آخر کې بیا هم دا وایم چې که هر څوک خپله خور خپله لور یو چا ته ورکوي، د دغه فامیل د جنۍ د فامیل مسؤلیت دا دی، د سړیانو مخصوصا په افغانستان کې چې یو سنتي جامع ده، چې هغه چې دی هغه هلک په باره کې پوښتنه وکړي، په هغه باره کې ځان پوه کړي چې د امان شی دی، دی څه کوي، آیا دی کوم بد عمل لري، آیا دی چې دی زموږ د فامیل لپاره سم کس دی که نه دی، آیا د دغه هغه افکار او اعمال چې دي هغه د دې سره تطابق کوي چې دغه جنۍ سره هغه وکړي، چې دوی مسؤلیت داره چې دغه ټولو شیانو باندې ځان باید پوه کړي، د هلک سره وویني، په دې کې شرم نشته دی چې د جلۍ کورنۍ د هلک سره وویني، یو ځان پر پوه کړي، یا د هغوی د فامیل سره وګوري، دوه درې ځلې وګوري، هغې نه بعد چې دی بیا د دغو دوو کسانو چې دی هغه هوکړه وکړي. او مهمه خبره داره چې دا اسلامي او مدني خبره ده چې موږ باید په دې کې شرم ونه ګڼو چې د خپلو خویندو او د خپلو لوڼو نه پوښتنه وکړو، د دوی د رضا پوښتنه وکړو، ته وایي چې آیا د دغه کس سره ته غواړې چې کوژده وکړې، آیا ورسره واده وکړې که ونه کړې. دا چې دی د دوی اسلامي مدني او شرعي حق دی چې دا باید هغه موږ خپلو ښځو ته ورکړو په افغانستان کې، ځکه چې که دوی نه پوښتنه نه کوو او دا ځان ته آر او ننګ ګڼو، دا په دې معنی نه چې موږ هغه په اسلام باندې هم پوره چې دی ځان نه دی متکی کړی او پر خبر هم نه یو، د اسلام شرایط هم پر ځان باندې نه عملي کوو. هغه مدنیت خو لا څه کوي چې په افغانستان کې ورته غربي پدیدې په څوګه ورته ګوري، نو که ځان ته حتی یو څوک مسلمان هم وایي، د اسلام شرایط چې دي هغه چې په اسلام کې چې ویل شوي دي، هغه عقلان چې دی باید په خپل ځان باندې او په خپلو شاوخوا خلکو باندې تطبیق.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
مننه ډېر زیاته.
درن دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې ویل شول، کوژده د بیجلی او هلک لپاره د پیژندلو یو پړاو دی. کچېرې په دې پړاو کې دوی ته ثابت شوه چې ګډ ژوند په خوښۍ او بریالیتوب سره مخکې نشي وړی، نو تجربه خو دلې چې بیا بیلیدل مناسبه لاره ده. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستراولونو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 22 14 44 شپږ سوه یو. په دې هیله چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر زده کوونکو، ماسلانو او حکومت باندې د استاد د حقوقو پاکله خبرې کول موږ سره میل مده. د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای په پایل کې خوډیر مننه چې موږ ته مو د مرکه وخت راکړ. لومړی د استادۍ په مقدس دند باندې خبرې راته وکړې. د تاسو په ان څومره و درنه دنده ده؟
واقعا ډیره مقدسه او ډیره پرمسؤلیت دنده ده. استادی هغه وظیفه ده، هغه واجبه ده د استادانو لپاره، هغه څوک چې په دې مسلک کې دي او د دې مسلک علاقمند دي، د دغه رشته علاقمند دي. نو استادی ورته هغه واجبه او هغه مسؤلیت ده چې تر ټولو دندو، تر ټولو مسؤلیتونو د دې بار واقعا دروند ده. استادان په ټول د تاریخ کې تل پرتل غرض، پرتل اقدمنده، پرتل تبعیض او تعصب، همیشه د خپل هیواد، د خپل وطن د بچو په خدمت کې او دی او تل کوخ کړی چې د خپل علوم او هغه څه چې زده دي، هغه علمیت چې لري او هغه تجربه چې لري، هغه د خپل وطن بچو ته انتقال کی، ذهنیت ورکی، ورته ویروزی او بل اخر د وطن خدمت لپاره وړاندې کړی جامعې ته. نو استادی مقدس دند په دې ده چې استادان په خصوص په افغانستان کې په کمو امکاناتو سره، په ستونزمنو حالاتو کې او په ډیرو خطرناکو شرایطو کې دوی خپل وظیفې ته ادامه ورکړي ده او د وطن د بچو په خدمت کې وو. استادان همیشه کوښښ کوي چې اپډیټ معلومات حاصل کی، تحقیق وکي، څېړنې وکي، نوي علوم، عصري علوم چې هغه محصلینو ته، ځوانانو ته هغه مؤثر وي، هغه څېړنه پیو کی، تحقیق وکي، لومړی خپل زده کی او بیا خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته هغه انتقال کی. نو د استادۍ دنده چې ده ډیره پرمسؤلیت دنده ده، مقدسه دنده ده. او مقدسه دنده په دې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل فرمایي چې انما بعثت معلما، په تحقیق سره زه معلم را لېږل شوم. د څه شي معلم؟ د اسلامي شریعت معلم، د اساسات معلم، د اسلام د اساسات معلم، د شریع احکام معلم. همدارنګه هر استاد د هر رشته چې وي، که هغه د ساينس د رشته وي، که هغه د حقوق د رشته وي، که هغه د شریعت د رشته وي، که هغه د طب د برخي، د هر برخي چې وي، که هغه زمونږ ګران او محترم معلمین دي په مکاتبو کې په هر مضمون چې درس ورکوي، دوی ته دوی دغه مضمون معلمین دي او دوی مدرسان دي او دوی دغه مقدس دنده په ډیر شوق سره، په ډیر علاقمندۍ سره او په نستړې کېدونکي حالت سره دوی دغه مقدس دنده مخته وړي ده او مخته وړي.
ډیر زیاته مننه استاد. اوس په یو ټولنه کې د استاد په ضرورت خبرې راته وکړي.
خو پښتنه ده واقعا یو ټولنه لکه څنګه چې بیل علم یو ټولنه هغه سي انساني ټولنه نشي پاتې کېدای، نو دغه سي به استاد هم یو ټولنه نشي کولای چې علمی مدارجو ته ورسیږي. ارومرو استادانو ته ضرورت لري ترڅو د انساني ټولنې راتلونکي نسل ته خدمت وکړي. نو استادان دي چې ذهنیتونه روزي. یو عالم ډیره ښه وینا لري، وایي چې که غواړي چې یو کال خدمت وکړي نو فصل وکړه، او که غواړي چې لس کاله خدمت وکړي نو تاسو ونه کینوي، او که غواړي چې سل کاله خدمت وکړي نو تاسو ذهنیتونه وروزي. نو دا استادان دي چې ذهنیتونه روزي، دا استادان دي چې ځوانانو ته د وطن دوستۍ په روحي باندې ذهنیت ورکوي او هغه تخپل علمیات، خپل تجربه، خپل هغه ټول هغه څه چې زده کړی په ټول د عمر کې هغه خپل ګرانو محصلینو ته، خپل شاګردانو ته انتقالي. نو دا ضروری ده چې استادان خپل محصلین په مثبت روحیه باندې وروزی او لکه چې روزی همدغه سي د وطن دوستۍ په روحیه باندې وروزی ل تبعیض پرته ل تعصب پرته ټول سره یو ډول چلند ولري نو دا ډیر مبرم ضرورت ده. نن ورځ لکه څنګه چې اوبه او هوا د حیات ماده ویل کیږي دغه سي علم چې دا غیر محسوسه ماده ده د حیات لپاره نو نن ورځ دریم عنصر چې هغه د حیات لپاره اړین ده هغه علم ده هغه تحصیل ده. نو دا په دې معنی چې د علم ضرورت تر بل هر وخت په اوسنۍ نړۍ کې په اوسنۍ عصر کې ډیر احساسي
ډیر زیاته مننه استاد دا چې خبرونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ده نو را بسو د استاد حقوقو ته درته وایي چې یو استاد پر خپل زده کوونکو پر خپل محصلینو باندې کوم حقوقونه لري؟
د استادانو حقوقونه پر خپل محصلینو باندې ډیر زیات دي. زه دوه عمده حقوقونو ته اشاره کوم. ګران محصلین او ګران زده کوونکي چې زما غږ اوري نو زه غواړم چې دوی دغه دوه حقونو ته د استادانو ډیره توجه وکړي. لومړی دا حق چې تل خپل د استاد احترام وکړي ځکه د استاد په احترام سره دوه اصطلاحګانې مطرح کیږي. لومړی دا چې که احترام یې ونه کړي نو په دې معنی چې استاد احساس کوي چې دغه زده کوونکی یا دغه محصل له مانه خفه دی یا ما ونشو کولی چې دغه محصل قناعت حاصل کړم په جریان د درس کې ما ونشو کولای چې دغه محصل ته زه علمیت ور انتقال کوم ذهنیت ور انتقال کوم علمی ذهنیت ور انتقال کوم ما ونشو کولای چې دغه مضمون په خو وجه سره دغه محصل ته انتقال کوم نو زه که مانه خفه ده په دې معنی یا محصل د سه احساس کوي چې البته استاد ور سره تعصب کړي یا استاد ور سره تبعیض کړي په داسې حال کې چې استادان دغه سه منفي پدیدونه لري دي نو محصلین نمدا هیله ده چې د خپل د استادانو احترام وکړي ترسو استاد ته دغه سی یو ذهنیت پیدا نشي چې خدای مکه ما محصل ته خپل علمیت نه ده انتقال کړی یا ما محصل سره تعصب کړی یا متبعیز کړی ور سره نو دغه سی یو ذهنیت استاد ته ایجاد نشي. دوهم حق د استاد او محصل باندې دا ده چې استاد تل غواړي چې محصل استاد درس زده کړي په دې کوخ کې چې هغه څه چې محصل ته تشریکي ورته په صنف کې هغه ورته په ټول حواس سره ورته متوجي او د استاد د زحمت او د کوششونه چې کوي د خپل محصل سره دا بس نه وي او محصل زده کړي نو دغه دوه حقونه عمده حقونه ته ما اشاره وکړه چې لومړی د استاد احترام وشي د محصل لخوانه او دوهم دا چې محصل کوخ وکړي چې د استاد درسونه زده کړي او په خواجه سره هغه بیرته نورو ته انتقال کړي.
بله، آیا په افغانستان کې دا قانون په پام کې نیول کیږي؟
په افغانستان کې د محصلین لخوانه دغه حقونو ته تر ډیره یعنی توجه شوې ده او تر ډیره زمونږ ګران محصلین ماشاءالله لومړی دا چې په اسلامي روحیه او عقاید باندې سمبال دي او په خپل دغه اسلامي روحیه او اسلامي عقاید ورته د اجازه نه ورکړي چې د استاد به احترامي وکړي او دا یو ډیر لوی نعمت ده د اسلام په مونږ باندې او دوهم دا چې زمونږ افغاني کلتور زمونږ افغاني فرهنګ دا ذهنیت ورکړي ګرانو ځوانانو ته ګرانو محصلینو ته لکه څنګه چې د مور او پلار احترام کوي لکه څنګه چې د خپل کورنۍ د مشرانو احترام کوي دغه سه د استاد احترام هم ور باندې واجب ده او تر ډیره برید دغه حق پر ځای کړل د خپل د استاد او ماشاءالله زمونږ ګران ځوانان په ډیره خې روحیه سره سمبال دي په مؤدب روحیه سره سمبال دي شته د ناخوال هم شته د 50 کال زیاتو کم جګړه په افغانستان کې تیر شوې ده چې ذهنیتونو ته صدمه رسولې ده زمونږ ګران ځوانانو ته د شخصیت جوړیدنې په برخه کې صدمه رسولې ده اما د دې ترڅنګ زمونږ ځوانان نو خپل روحیه د لاس نه دا ورکړي او تل کوشش کړي چې د خپل استادانو احترام وکړي حقوق ورته ادا کړي درسونه ورته زده کړي.
تاسو خپل مخ کې تر دې چې استاد شې لبیلابل معلمینو او استادانو څخه مزده کړی کړی دي کله خپل تجربه سره ته وایي تر ټولو ښه استاد کوم استاد ته ویلی شو؟
لمړی خو زه د خپل ټولو قدرمنو استادانو نه کا په خنځي کې او کا په هانتون کې او د ماسترۍ په دوره کې او د ټولو نه ډیر ډیره مننه کوم. الله پاک دې تر ډیره ژوندۍ لري، الله پاک دې با عزت لري. موږ سره واقعا د زړه له کومې موږ سره زحمتونه وویستل، واقعا موږ ته هغه څه چې د دوی زده و هغه په واقعي شکل سره او په نستړي کېدونکي انداز سره موږ ته انتقال کړل. نو خدای دې با عزت لري، موږ ته خدای توفیق راکړي چې د دوی دغه حق ادا کړو ورته او د دوی احترام وکړو، درناوی وکړو او هغه حق چې په موږ باندې لري هغه ادا کړو. دوهمه برخه ته ستاسو د سوال چې یو ښه استاد ځانګړتیاوې کومې دي، زه فکر کوم چې یو ښه استاد هغه عمده ځانګړتیا تاسو ته وایم چې له خپلو زده کوونکو سره، له خپلو محصلینو سره، پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له هر ډول توپیره چلند ولري ورسره. دا به تر ټولو یو غټ مثبت لید به دی یو استاد چې خپل ځان کې لري. نو د دې لپاره چې محصل ښه ذهنیت پیدا کړي، محصل یوازې او یوازې درسي رابطه له خپل استاد سره ولري، نو استاد ته لازمه ده چې پرته له تبعیض، پرته له تعصب، پرته له توپیره، له هر ډول تبعیض، پرته که نژادي وي، که سمتي وي، که لسانی وي، که سیاسي وي، که هر ډول وي، نو دغه ټولو تبعیضونو پرته خپل محصل سره یوازې او یوازې درسي رابطه ولري او په دې برخه کې محصل سره ډیر کوشش وکړي. دا د یو ښه استاد هغه یو ښه ځانګړتیا ده. د دې تر څنګ نورې ځانګړتیاوې هم د یو استاد لپاره لازمي دي چې یو استاد باید همیشه آن ټایم وي، په دې معنی چې محصل ته باید زده کړي لکه څنګه چې استاد آن ټایم ده درسونو ته راځي، حاضریږي، دغسې محصل هم باید حاضر شي او ترېنه وغواړي خپل محصل نه چې تاسو هم باید آن ټایم اوسئ او دا ورته ور زده کړي چې همدغسې وروسته له تحصیل نه بیا چې کله خدمت ته داخلیږي، جامعې ته ور داخلیږي، دولت کې وظیفه یا نورو ځایونو کې، دا محصل به بیا همیشه آن ټایم وي او خپلې وظیفې ته به هم حاضریږي. دوهم دا چې یو استاد باید همیشه څېړنه وکړي، همیشه په تحقیق کې، باید همیشه اپډیټ معلومات باید خپلو محصلینو ته چمتو کړي، برابرې کړي ورته او محصلین ته په اختیار کې ورکی، ترسو محصلین د نورو هیوادونو، د نورو پرمختللو هیوادونو او همدارنګه پرمختللو علومو سره آشنایی ولري او دوی وشي کولای چې سالم رقابتونه وکړي، وشي کولای چې نړۍ نورو هیوادونو سره رقابت وکړي او لاش سیالي ورسره وکړي، همدارنګه تحقیق وکړي، مقالې ولیکي، سیمینارونه ورکړي، ورکشاپونه ورکړي او ځانونه ورسوي. نو نور ډېرې ځانګړتیاوې هم لري چې ډېر بحث ته ضرورت لري، اما دغه ځانګړتیاوې ډېرې مهمې دي چې استاد باید ولري.
بله، که څنګه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم لزده کوونکو محصلینو څخه د تاسو تمه څه ده؟ مثلا یو شمیر محصلین چې کله راځي تاسو خبر آن ټایم نیوي، یا بل خبر دا چې هغه مناسب ناسته ولاړه له خپل ټولګیوالو سره نه کوي، د تاسو تمه له دا ډول شاګردانو څخه څه ده او څه غواړي؟ څه رقم یو شاګرد باید ولري، محصل باید ولري؟
د محصلی په دوره کې خو دغسې محصلینو لپاره موږ اصول لرو، د آن ټایم لپاره، همدارنګه د سلوک لپاره، د اخلاقي انحرافاتو لپاره موږ اصول لرو، ورته چوکاټ ورته لرو چې که په دغه چوکاټ کې ځان عیار نه کی نو طبعا د مجازات سره مخامخ کیږي. بیا ځکه محصلی دوره چې دا د ماشومتوب دوره نه ده، او محصل چې کله راځي او زده کوونکی چې کله چې د مکتب نه فارغیږي او راځي محصلی دوره ته، د پوهنتون دورې ته راځي، دا اکاډمیک دوره ده او دلته باید د تربیې نه، د اخلاقو نه، د لوک نه باید دلته یو محصل مکمل وي. دا نیمګړتیاوې پکې موجود نه وي. که چیرې دا نیمګړتیاوې پکې موجود وي، بیا نو د دوی دغه بیکګراوند دا معرفي کیږي د فاميلي هغه ته، سلوک ته، یا مثلا د فاميلي ژوند ته، همدارنګه د مکتب دورې ته راځي کیږي چې دوی د فامیل په ژوند کې هلته دوی سره صحیح سلوک نه در شوی، یا مثلا د مکتب په دوره کې دوی ته سمه توجه نه در شوی. نو طبعا بیا هغه د مجازات چوکاټ چې په محصلی دوره کې موجود ده، هغه چوکاټ ته ورداخليږي او بیا مجازات کیږي. نو موږ تر ډیره کوښښ کوو چې د محصلی په دوره کې هم خپل ګرانو محصلینو ته کچېری یو نیم پکې د سی پیدا کیږي چې مثلا منحرف وي، یو نیم پکې د سی پیدا کیږي چې هغه درس سره علاقه مند نه وي، یا مثلا آن ټایم نه وي، هغه موږ کوښښ کوو چې د خبرو لاره هغه ته ذهنیت ورکړو، داسې د درس ساحه ورته، داسې مسایده کو او داسې ورته عیار کو چې هغه خپل کوخه کوي چې درس سره علاقه من وي او دا یو د استاد ځانګړتیا ده چې خپل محصل ته کله چې درس انتقالي په داسې یو شیوي سره په داسې یو طریقي سره درس انتقال کی چې د صنف تمبلترین محصل چې هغه هیڅ علاقه من نه وي هغه هم یو 50% حد اقل باید د درس زده کی او د په ذهن کې ځای ونیسي.
بله، په افغانستان کې استادان هغه کسان دي چې د دوی په وینا تر ټولو کم معاش اخلي. تاسو راتوي کوم معاش تلري؟ آیا دا د تاسو ژوند ته کفایت کوي؟
ډیره ښه پوښتنه مو وکړله خورکۍ. واقعا په ټول د تاریخ کې په ټولو حکومتونو کې متاسفانه په افغانستان کې چې تیر شوي دي او یا اوس چې موږ حکومت لرو، متاسفانه باید ووایم چې استادانو هغه عمده حق او لومړنی حق چې امتیازات دي هغه ورته نه دي ورکول شوي متاسفانه. برخلاف د نورو هیوادونو چې نن ورځ په نړۍ کې هغه فقیرترین هیواد هم خپل استادانو ته ډیر ښه شرایط لري او ډیر ښه امکانات لري، متاسفانه په افغانستان کې په ټول تاریخ کې په حکومتونو کې استادانو ته توجه نه ده شوی. که څه په مکتب کې زموږ ګران معلمین او استادان او یا د پانتون په سطح باندې نو د دوی امتیازات او حقوقو ته صحیح توجه نه ده شوی متاسفانه. په ډیرو کم امکاناتو سره، په ډیر کم معاش سره استادانو زحمت ویسته، قرباني ورکړې ده، خپل زده کوونکو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده، خپل محصلینو ته حاضر شوی دي، درس ورکړې ده. دا واقعا قهرمانان دي. که زه وایم چې استادان قهرمانان دي، دا نه مبالغه وي او نه بل حقیقت او منطق نه لري خبروي. نو دا واقعا چې د نن ورځې قهرمانان دي زموږ ګران استادان چې دوی په سختو شرایطو کې، په سختو حالاتو کې، په لږو امکاناتو سره دوی د وطن بچیانو ته د خدمت جوګه شوي دي او په خدمت کې وو.
بله، د استادانو اقتصادي ستونزې د دوی په تدریس څومره منفي اثر کولای شي؟
طبعا پرته له شکه چې اقتصاد مستقیم اړیکه لري د ژوند ټولو چارو سره. که اقتصاد ښه وي نو د ژوند چارې هم ښه پرمخ ځي او که اقتصاد خراب وي نو د ژوند چارې به هم نیمګړی وي. همدغسې د استادۍ په برخه کې هم که یو استاد ښه اقتصاد ونه لري نو ذهن به نارامه وي، که ښه خواړه ونه خوري نو ذهن به نارامه وي، انرژي به نه لري، پوره انرژي به نه وي، اقتصادي مشکلات به همیشه د ده په فکر کې وي، همیشه پر ځای د دې چې په صنف کې ښه درس ورکړي، ښه لکچر ورکړي، یو استاد د ده ذهن به همیشه خپلو ستونزو ته، خپلو مشکلاتو ته علاقمندی به هم ډیره خاص علاقمندی به هم نه لري دې ته چې ښه درس ورکړي یا مثلا حداقل تحقیق وکړي، څېړنه وکړي، اپډیټ معلومات پیدا کړي او خپلو محصلینو سره شریک کړي. نو اقتصاد ډیر رول لري، واقعا په هر څه کې اقتصاد رول لري. که اقتصاد خراب وي نو ټول چارې به نیمګړي وي.
بله، په باس کې څه نظر روښانه سوله خو غواړو چې وزیر تاسو څخه واورو، په حکومت باندې د استاد حق څه دی؟
حکومت باندې خو ډېر حقونه لري استادان، اما موږ هیله لرو چې همدغه یو حق ته توجه وکړي چې دوی ته امتیازات ښه ورکړي، په معاشاتو کې یو څه زیاتوالی ورته راولي، امکانات یې ورته د ژوند وسنجوي. ځکه تهداب د انساني ټولنې چې ده هغه له ښوونځي نه شروع کیږي، ابتدایي زده کړو نه شروع کیږي. که د ښوونځي استادان سم معاش ونه لري، د پوهنتون استادان سم معاش ونه لري، نو طبعا چې زده کوونکو محصلینو ته هم دوی سم درس نشي ورکولی. که غواړي حکومت چې تهداب صحیح وي د انساني ټولنې او ښه زده کوونکي، با شخصیت زده کوونکي او همدارنګه د علم په ګاڼه سنبال زده کوونکي ټولنې ته وړاندې شي، نو د استادانو حقوق او امتیازات ته توجه کی، دوی ته د هغه زیات نه هغه د متوسط امکانات د ژوند ورته برابر کی. موږ هم د دې توقع نه لرو چې موږ ته د نورو پرمختللو هیوادونو په شان یا د اقتصادي هیوادونو په شان باندې موږ ته امکانات برابر کی او موږ ته د معاش راکی. هغه څه هم نه ده، موږ هم د افغانستان شرایط او اقتصاد په نظر کې لرو، اما هغه متوسط امکانات د ورته په واک کې ورکی ترسو د استاد ذهن نارامه نه وي او هغه متوسط د ژوند اقتصاد ور باندې جوړ کی.
په دې وروسته کې یو شمیر استادان ونیول شول، بندي شول، په دې اړه څه راته وایي؟
متاسفانه او باید وایم چې استادانو سره په زینو ځایونو کې، په زینو برخو کې استادانو سره دغه چلند وشو او متاسفانه په دې برخه کې دوی سره دغه یو ډول سلوک شوی او بندي شوی یا مثلا بی عزت شوی او بی عزتی ورسره شوی. استادانو ته د رهبرۍ په سطح باندې درناوی پکار دی، ځکه کچېری د پورتنه دوی لپاره، د دوی د حقونو د اعادې لپاره دوی سره د مشورو کولو لپاره زمينه مساعده نوي طرح ورته جوړ نشي او سیمینارونه ورته ونیول شي مشورې ورسره ونشي د استادانو سره نو تب ان شي په ټیټه کچه هم د دوی احترام نکيږي او بل اخر دوی سره دغه سلوک کیږي او دغه منفي پدیدو سره او منفي حادثاتو سره مخامخ کیږي استادان هغه څوي چې د کتاب نه زده کړی دي هغه څوي چې له علم نه زده کړی دي دوی هیڅ کله مغرضانه بحث نه کوي هیڅ کله مغرضانه مشوره نه ورکوي خپل مشرانو ته د وطن همیشه په دې فکر کې دي چې یو ټولنه علمی ټولنه وي یو ټولنه اصولی ټولنه وي استادان تل په دې فکر کې وي او همدغه مشوره ورکوي نو له مشرانو نه مودا هیله ده چې استادان سره د مشورې وکړي د استادانو خبرو ته د غوږ ونیسي نه دا چې هغوی توهین شي هغوی ته اهانت وشي هغوی ووهل شي وټکول شي یا مثلا بندي شي نو بهتره ده چې مشورو ته د غوږ ونیسي که غواړي چې ښه حکومتداري وي که غواړي چې د خلکو زړونه لاس ته راوړي که غواړي چې حکومت یې په مثبت تګلوري باندې لاړ شي نو د استادانو مشورو ته د غوږ ونیسي د استادانو مشورې مغرضانه نه دي بلکې ګټورې دي په ټولو حالاتو کې د استادانو مشورې ګټورې تمام شوي دي او بیا هم تاکید کوم چې دوی سره د مشوره وشي او د دوی خبرو ته د غوږ کېښودل شي
ډېره زیاته مننه استاد تاسو ژوندې او سلامت اوسئ
ډېره مننه تاسو نوم کوم ودان
قدر من دوستانو دا به د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د استاد په حقوقو باندې خبري وشوي تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری